السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نن د نوی کال اړمبه ورځ ده او دا کال د جمعې برکتی ورځ نه شروع کیږي لګیا دی. د روایت مطابق د نوی کال په شروع کېدو مونږ یو بل نه مبارکیا ورکوو. ما ته هم د نوی کال د مبارکۍ پیغامونه د جومات د احبابو لخوا رارسی لګیا دی. تاسو به هم یو بل نه مبارکیا ورکوئ لګیا یې. د غرب د ترقی یافته ملکونه د غرب دا ملکونه چې ترقی یافته بلل کیږي دلته د نوی کال پشپه ټوله شپه شور شار جوړوي، شرابونه څښل کیږي، تماشې کیږي او په آتشبازۍ چې دوی ورته فایر ورکس وي په دې دوی د نوی کال آغاز کوي. خو اوس مسلمان ملکونو کې هم د نوی کال ته عمدہ سے ہرکلی ویلی کیږي. لکه چې پرون دا خبر وو چې په دبئی کې دغه شان آتشبازی کېده لګیا وه چېرته چې دوی دا ټولې تماشې ښودلې او ورسره د یو درې شپېته منزلونو یو عمارت وو هغه ښودلو چې اور ورته لګېدلی وو او بالکل ایره شوی وو. خو په ټی وی بار بار دا اعلان کېدو لګیا وو چې دې نفر اس نه پریوزي کې دا اور لګېدلی دی او که دا تبعی کیږي نو کیږي دی مونږ به دې ځای ته مخامخ دې سره جوخت د خپل د پروګرام مطابق آتشبازی کوو او تماشې به کوو. هسې خو دا وخت د مسلمانانو د ملکونو کې د اکثر حالت ډیر خراب دی. خو بهرحال کمو ملکونو سره چې پیسه شته نو د هغوی لخوا داسې د دنیادارۍ اظهارونه کیږي. که هلته اور نه وي لګېدلی نو بیا هم د دغه حالت غوښتنه دا ده چې کم مالداره مسلمان ملکونه دي هغوی دا اعلان کړی وي چې مونږ په دغو فضولو سیزونو باندې پیسه بربادولو په ځای چې کم ګڼ شمېر مسلمانان متاثرین دي د هغوی مدد به کوو. خو دلته خو دوی خپل تعلیم هېر کړی دی او حال یې دا دی چې یو څو ورځې مخکې دبئی نه دا خبرونه را روان وو چې هلته چې کوم د هغوی ټولو کې لوی هوټل دی نو هلته د دنیا د ټولو نه ګران کریسمس ټری لګولی شوی دی چې مالیت یې 1.5 میلیونه ډالره وو. نو دا خو اوس د مالدارو مسلمانو ملکونو ترجیحات جوړ شوي دي، خو په احمدیانو کې د خدای پاک په فضل ډیر داسې دي چې هغوی خپله شپه د نوي کال خپله دا ړومبۍ شپه په عبادت کې تیره کړې وه، یا سحر زر راویښ شوي وو چې په نفلونو د نوي کال د ړومبۍ ورځ آغاز وکړي. په ډېرو ځینو کې سره د جمعې تهجد هم شوی وو، خو دې نه باوجود موږ د دغو مسلمانانو په نظر کې غیر مسلمه یو، او کم خلک چې دا تماشې کوي او پیسې ضایع کوي او د پردي مذهبونو رسمونه ډېر په اهتمام مانځي، دا خلک مسلمانان دي. بهرحال موږ د خدای پاک په فضل مسلمانان یو، او موږ د اچا د سند اجد نه لرو، او که د چا لخوا د سند خواهشمندان مونږ یو، نو هغه د خدای پاک په نظر کې د حقیقي مسلمان جوړېدو سند دی، او دې لپاره صرف عمده کافي نه دی چې مونږ د کال ړومبۍ ورځ په انفرادي یا په اجتماعي طور تهجدونه کړي دي، یا صدقې مور کړي دي، یا د نیکۍ سره نورې خبرې هم کړي دي، او په دې موږ د خدای پاک د رضا د حصول حقداران شو. بېشکه دا نیکي د خدای پاک فضلونه جذب کولی شي، خو اله چې کله په دې کې استقلال هم پیدا شي، خدای پاک خو د خپل بندنه مستقل نیکۍ غواړي. خدای پاک دا غواړي چې د هغه بنده مستقل د هغه په احکاماتو باندې عمل کوونکی وي، نیکۍ دې کوي، منځونو او تهجد سره سره په زړونو کې د یو پاک انقلاب د پیدا کولو ضرورت دی، الله خدای پاک راضي کیږي. داسې یو نیکي چې صرف یو ورځ یا دو ورځو لپاره وي هغه نیکي نه ده، نو موږ ته دا سوچ کول پکار دی چې کم قسمه عمل او رویې به موږ خپلو یا موږ ته خپلول پکار دی چې د خدای پاک رضا به موږ ترلاسه کړو. او دې لپاره ما نن د زمانې اصلاح لپاره د خدای پاک له طرفه د رالېږلې شوي پرستادي ځینې نصیحتونه راخستې دي چې کم هغوی په مختلف وختونو کې خپل جومات ته کړي دي، چې سره د مستقل مزاج او د یو تسلسل موږ د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو کوشش کوو. عمدغه خبرې دي چې صرف د کال په ړومبۍ ورځ نه، بلکې د کال د کال دولس میاشتې او ټول درې سوه او پنځه شپېته ورځې به بابرکته کې، او موږ به د خدای پاک فضلونه حاصلونکي شو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای کې فرمایي چې اوس د دنیا حالت ته وګورئ چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خو په خپل عمل دا ښودلی وو چې زما مرګ او زما ژوند هر څه د خدای پاک لپاره دی، او اوس هم په دنیا کې مسلمانان موجود دي. که چېرې دا تپوس کوي چې آیا ته مسلمان یې، نو وایي به درته چې الحمدلله، خو چې چا کلمه وایي د هغه د ژوند اصول خو د خدای پاک لپاره وو، خدا د دنیا لپاره ژوندی دی، یعنی وی خدا چې لا اله الا الله، خو فرمایي چې د خدای پاک په ځای د دنیا لپاره ژوند تیری، او دنیا لپاره مري، او تر هغه وخته چې غرغره پر راشي، یعنی مرګ پر راشي، دنیا د دوی مقصد وي، او دنیا پر ګرانه وي، او دنیا دی غواړي، نو بیا څنګه دا ویلی شي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم اتباع کوو؟ فرمایي چې دا ډیره غورطلبه خبره ده، دا سرسری مه ګڼئ. مسلمان جوړیدل آسان نه دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اطاعت او د اسلام نمونه تر سوچ ځان کې پیدا نه کړي مطمئن نه شي. دا صرف ام پوست ده که د اتباع نه بغیر مسلمانان بلل کیږي. یعنی که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اتباع نه کوي او د هغوی په اسوه نه روانیږي، د قرآن په تعلیم عمل نه کوي، نو فرمایي چې په نامه او په پوست باندې خوشحالېدل د دانشمند کار نه دی. یعنی که دا اتباع نه کوي نو بیا دا صرف پوست دی. فرمایي چې یو یهودی ته یو مسلمان دا وایي چې ته مسلمان شه، نو هغه ورته ووایي چې ته صرف په نامه مه خوشحالېږه. او یهودی ورته ووایي چې ما د خپل د زوی نوم خالد ایښی و، خو د ماښام کېدو نه مخکې مې هغه خښم کو. اوس د خالد مطلب خو دا دی چې داسې تن چې اوږد ژوند به وي، تر ډېر عمره به ژوندی وي. خو په دغه نامه ایښودو هغه ته ژوند ترلاسه نه شو، د هغه ژوند د یوې ورځې پاتې نه و. نو فرمایي چې حقیقت د حقیقت غوښتنه کوي، صرف په نومونو مه راضي کیږي. څومره د شرم خبره ده چې انسان د یو عظیم الشان نبی صلی الله علیه و آله وسلم امتی بلل کیږي او بیا هم د کافرانو په شان ژوند تېروي. تاسو په خپل ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نمونه وښایي، هماغه حالت پیدا کړي، او ګوري که هغه حالت هم نه دی نو بیا تاسو د طاغوت پیروکارانی د شیطان پسې روان یې. نو دا په دې خبره انسان ښه پوهېدی شي چې د خدای پاک محبوب جوړېدل د انسان د ژوند غرض او غایت په کار دی چوي. ځکه چې تر څو چې انسان د خدای پاک محبوب نه وي او د خدای پاک مینه ورته نه وي ترلاسه شوی، نو د کامیابۍ ژوند نشي تېرولی. او دا امر نه پیدا کیږي تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رښتونی اطاعت او مطابقتونه کوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل عمل ښودلې دي چې اسلام څه دی. نو تاسو هغه اسلام په ځان کې پیدا کړئ چې د خدای پاک محبوبان شي. اسلام د دنیا د نعمتونو نه منع کوي، بلکې په دنیا کې په اوسېدو دین په دنیا باندې د مقدم کولو تلقین فرمایي. په دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې اسلام رهبانیت منې کړی دی، دا د بزدلانو کار دی. د مؤمن تعلقات دنیا سره چې څومره وسیع وي نو دا هغه لپاره د عالی مراتب سبب جوړیږي، ځکه چې د هغه نسب لین دین وي او دنیا او د دنیا مال و جاه د دین خادم وي. نو اصل خبره دا ده چې دنیا د مقصود بذات نه وي، بلکې د دنیا ترلاسه کول، بلکې د دنیا په ترلاسه کولو کې اصل غرض یې دین وي. او په داسې طور د دنیا ترلاسه کړی شي چې هغه دې د دین خادم وي. لکه چې انسان یو ځای ته چې ځي، یو ځای نه چې بل ځای ته ځي، نو دې لپاره د سفر لپاره سورلی ځان سره ساتي او څه سامان ځان سره کوي. نو اصل مقصد یې تر منزل رسیدل وي. دا سورلی او دا لارې سامان د ضرورتونو پوره کول چې کم سامان دا مقصد نه وي. نو داسې د انسان دنیا ترلاسه کی چې د دین خادم یې وګڼي. فرمایي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة. نو خدای پاک چې دا تعلیم فرمایلی دی چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة، نو په دې کې هم دنیا مقدمه ساتلې ده. خو کومه دنیا؟ حسنة الدنیا، هغه دنیا چې په آخرت کې د حسناتو سبب شي. داسې دنیا یې مقدمه کړی ده چې دا ترلاسه کړي د دې حسنات. خو هغه دنیا چې د آخرت د حسناتو سبب جوړیږي. د دغې دعا د تعلیم نه انسان په دې صفه پوهېدی شي چې مؤمن د دنیا په حصول کې د حسنات الاخرت خیال ساتل پکار دی، او ورسره د حسنات دنیا چې لفظ راغلی دی نو په دې کې د هغو ټولو بهترینو ذرایعو د دنیا د هغو ټولو د دنیا د ترلاسه کولو هغه ټولو بهترینو ذرایع ذکر هم راغلی دی چې یو مؤمن یو مسلمان ته خپلول پکار دی. دنیا په هره داسې طریقه ترلاسه کوي چې په خپلول یې چې خپلولې خیګړه او خوبی لري، او داسې طریقې چې بلی چاته پر څه نقصان نه رسي او نه څه د شرم سبب جوړیږي، نو داسې دنیا بېشکه چې د حسرت الآخرت سبب به وي. نو داسې دنیا لټوي، فرمایي چې داسې دنیا لټوي چې چاته پر نقصان نه رسي او د شرم سبب نه وي، نو بیا داسې دنیا به ستاسو آخرت لپاره د حسناتو سبب شي. همداسې دنیا خدای پاک خوښه کړې ده. بیا فرمایي چې په دې پودل پکار دی چې جهنم څه سیز دی. یو جهنم خو هغه دی چې پس له مرګ خدای پاک لوز کړی دی، او بل دا چې که دا ژوند هم د خدای پاک لپاره نه وي نو دا هم جهنم دی. که په دې کې حسنات نشته نو بیا دا دنیا هم جهنم جوړ شي. فرمایي چې خدای پاک د داسې انسان د تکلیف نه د بچ کولو او هغه له د آرام ورکولو متولي نه وي. فرمایي چې دا خیالونه کوي چې که څوک ظاهري دولت یا حکومت یا مال و عزت او د اولاد کثرت لري نو دا به هغه لپاره د راحت یا د اطمینان یا د سکینت سبب وي، او دا دنیا به ور لپاره جنت شوی وي. داسې بیخي نه وي. هغه اطمینان او هغه تسلی او هغه تسکین چې د جنت د انعامونو چې د جنت انعامونه دي هغه په دغو خبرو نه ترلاسه کیږي. هغه هم په دې ترلاسه کیږي چې انسان دی خپل ژوند او خپل مرګ خدای پاک لپاره کوي، او چې کوم لپاره د انبیا علیهم السلام د خصوصا د حضرت ابراهیم او یعقوب علیهم السلام دا وصیت و چې لا تموتن الا وانتم مسلمون. د دنیا لذتونه خو د یو قسمه ناپاک ارس پیدا کوي چې بیا پې د انسان غوښتنې او د انسان تنده نوره زیاته شي، او فرمایي چې د استسقا د او څنګه چې د تندې مرض وي او د هغې بیا تنده نورم زیاته شي، نو هماغه شان د استسقا چې کوم مریض وي د هغې تنده نه ختمیږي ان تر دې چې هغوی مړه شي. نو دا بې ځایه ارزوګانې او دا حسرتونه د هغه جهنم د اور په شان دي چې د انسان د زړه ته راحت او قرار راتلو ته نه پرېږدي، بلکې هغه په یو تذبذب او په اضطراب کې ګیر ساتي. نو ځکه فرمایي چې زما د ملګرو په نظر کې، یعنی د احمدیانو په د نظر نه، دا امر بیخي پټ نه دی پاتې کېدل پکار چې انسان د مال دولت یا د ښځو د بچو په مینه کې په جوش کې او په نشه کې دومره لیونی او دومره د ځان نورک نشي، دومره لیونی نشي او دومره د ځان د نورک نشي چې د هغه او د خدای پاک تر منځ یو حجاب پیدا شي، یعنی لرېوالی راشي او خدای پاک سره تعلق ختم شي. بیا هغوی فرمایي چې زما زړه کې دا خبره راغلې ده چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نه دا ثابته ده چې انسان دا صفتونه په ځان کې پیدا کړي، یعنی خدای پاک لپاره ټول صفتونه دي چې کم رب العالمین دی، یعنی په هر عالم کې که نطفه ده که مدغه ده نو په ټولو عالمونو کې هر عالم کې هغه رحمان دی، بیا رحیم دی، بیا مالک یوم الدین دی. او اوس چې یا که نه بدو انسان وی، نو مطلب یې دی چې د عبادت کې هم هغه ربوبیت او رحمانیت او رحیمیت او د مالکیت چې کوم صفتونه دي، نو د هغه دغو صفتونو سور انسان په ځان کې هم راولي، یعنی دا صفتونه چې کوم دي دا خپلول پکار دي. فرمایي چې د
تخلقو بی اخلاق الله،
د اب انسان کمال عمده ده چې هغه د خدای پاک په رنگ کې رنگین شي، یعنی دا صفتونه د خپل کې، او تر څو چې دغه مرتبه ته اون رسی نو ستړی دی نه شي. دینه پس پخپله یو کشش او جذب هغه پیدا شي چې هغه د خدای پاک د عبادت طرف ته بوزي، د خدای پاک د عبادت طرف ته هغه بوزي. یعنی دا حالت او دا صفتونه چې پیدا شي نو بیا د خدای پاک د عبادت طرف ته به پام جوړیږي، او عبادت د خدای پاک د او د خدای پاک عبادت د انسان د ژوند مقصد دی، او هغه باندې بیا هغه حالت راشي چې
یفعلونه ما یؤمرون
حالت وی. نو په دې باره کې بیا حضرت مسیح اسلام فرمایي چې ژوند هیڅ اعتبار نشته، نو ځکه خپل مرګ د نظر وړاندې ساتي. عمله بیا د خدای پاک په حکمونو باندې عمل هم کیدی شي، عمله بیا انسان دغه صفتونه خپلولم شي. فرمایي چې څوک څه خبر دی چې د ماسپښین نه پس مازدیګر پورې به هغه ژوندی وي او که نه، او ځینې وخت داسې وي چې ناګانه دوران خون بند شي او ساده انسان وزي، او ځینې وخت سم دم که انسان وي او هغه مړ شي. د یو واقعي ذکر فرمایي چې یو وزیر محمد حسن خان صاحب وو چې د هوا خورۍ نه پس راغلی و، خوشحاله په پوړو روان و. یو دوه پوړی به په یو دوه پوړو مختلی و چې سر ورباندې وګرځېدو، هغه کښېناست. نوکر ورته وویل چې زه به در له سهاره درکړم، خو هغه ورته وویل نه. بیا یو دوه درې پوړی وختو او بیا پرې سر وچورلېدو او ورسره سا ووته. نو فرمایي چې همداسې د یو بل تن ذکر فرمایي د کشمیر کونسل ممبر غلام محیالدین چې هغه همداسې ناڅاپه مړ شوی و. نو فرمایي چې د مرګ د راتګ وخت مونږ ته معلومه نه دی چې څه وخت به راشي، نو ځکه ضرور دی چې دینه بې فکره نه شي. د دین غمخوري یو ډېر لوی څیز دی چې د زنکدن په وخت کې انسان سرخویه کی. په قرآن شریف کې راغلی دی چې
ان زلزله ساعت شیء عظیم،
د ساعت نه مراد اسلام وایي چې قیامت به وي، مونږ دین انکار نه کوو. خو دلته د سکرات الموت د دې مطلب دی، یعنی د زنکدن وخت مطلب دی، ځکه چې د تام وخت وي. انسان د هغه ټولو سیزونو نه لرې شي، بیلېږي ته چې ورباندې ګران وي، خوښي وي، او یو جوه قسمه زلزله په هغه تاری شي. همدننه نه یوه شکنجې چې دا پکې ګیر وي، داسې حالت وي د مرګ. نو ځکه د انسان ټول سعادت همدا دی چې هغه دی د مرګ خیال ساتي، یعنی هغه دی د مرګ خیال په ذهن کې ساتي. د مرګ وخت چې جوخ شي، د زنکدن وخت دی، نو فرمایي چې همدغه اصل سیز دی، دا یو ډېر لوی سیز دی، دا همیشه د نظر وړاندې ساتل پکار دی. او فرمایي چې سعادت همدا دی چې انسان د مرګ خیال په ذهن کې ساتي، او د دنیا او د دې سیزونه ورباندې داسې ګران نه وي چې په آخري وخت کې ترنه بېلېدل ورته د تکلیف سبب جوړېږي. او دا چې ورته بیا یاد یې، نو بیا انسان د نیکی کولو کوشش به هم کوي، او بې وجه به په تماشو کې پیسې نه ضایع کوي، نه به وخت ضایع کوي، او نه به د بې ځایه خواهشاتو تکمیل لپاره د دغه سیزونو ضیا کوي. بیا د پاک طبیله پیدا کولو باره کې هغوی فرمایي چې بې خوفه مه اوسئ، په استغفار او په دعاګانو کې بوخت شي، او یوه پاک تبدیلی پیدا کوي. اوس د غفلت وخت نه دی پاتې. انسان له هغه نفس د دروغو تسلي ورکوي چې ستا به ډېر اوږد ژوند دی. مرګ جوخت ګڼئ، د خدای پاک وجود برحق دی. څوک چې د ظلم په لار څوک چې په ظلم د خدای پاک حق بل چاله ورکوي، هغه به د ذلت مرګ ویني. فرمایي چې لکه څنګه چې په سورې فاتحه کې د دریو ډلو ذکر دی، نو د هغو دریو خوند به ورته وښيي. یعنی په دې کې چې کوم آخرین و هغه مقدم شو، یعنی دوالین. اسلام هغه مذهب و کوم دا دوالین چې په سورې فاتحه کې آخر کې راغلی دی، نو وایي چې دلته د مسلمانانو مثال ورکوي. او فرمایي چې هغوی مخکې شو، او فرمایي چې اسلام خو هغه مذهب و چې که یو تن مو پکې مرتد شو نو قیامت به راغلو. خو اوس نوی په زمانه کې شل لکه عیسایان شوي دي. اسلام یې پرېښودو، پخپله ناپاک شو. خو د اسلام پرېښودو نه پس پخپله چې ناپاک شوي دي، نو په ځای د دې چې خپل د ناپاکۍ احساس وکړي، یو پاک وجود ته ویکنسلې کوي. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم خلاف خبرې کوي. بیا فرمایي چې د مغدوب نمونه په تاون ښودل کېږي لګیا ده. دا چې کوم د تاون آفت دی، دا میو آفت دی، دا په هغو خلکو راځي چې د خدای پاک غضب دی پې. نن سبا په دې زمانه کې هم طوفانونه دي، زلزلې دي، او د مختلفو قسمو نور آفتونه دي. دا ټول که انسان سوچ وکړي نو دا د خدای پاک غضب دی چې نازلېږي لګیا دی. همدا سیزونه بیا انسان د خدای پاک طرف ته راولي، احساس ورته ورکوي چې هغه د خدای پاک مخې ته ټیټ شي او د دغه د غضب د حالت نه بچ شي. فرمایي چې دې نه پس د علم ته الهیم ډله ده، او دا د قاعدې خبره ده، او پخوا رسې د خدای پاک دا سنت را روان دی چې کله چې هغه یو کام مخاطب کړي او دا ورته وچې دا کارونه کړي، نو په هغه کام کې یو گروه یو ډله ضرور داسې پیدا کیږي چې هغه به د خدای پاک خلاف ورزي کوي. په قرآن شریف کې چې خدای پاک فرمایلی دی، یا خدای پاک فرمایي چې دا کار ونه کړي، نو د دې مطلب دای چې خلک به دا کار کوي. مخکې خدای پاک انتباه ورکوي چې تاسو به دا کوئ خو وی نه کوي، ځکه چې دې به درته بیا سزا درکړی کیږي. فرمایي چې یو قام داسې وښایي چې چاته دا ویلي شوي چې تاسو دا کارونه کوي او بیا هغوی نه یې کړي. یعنی که یو قام ته دا ویلي شوي دي چې دا کارونه کوي، نو هغوی بیا دا ضرور کړی وي. خدای پاک یهودیانو ته وایي چې تحریف ونه کوي په بایبل کې، په تورات کې، نو هغوی تحریف وکړو. د قرآن باره کې دا نه دي ویلي چې تحریف ونه کوي، بلکې دا یې ویلي دي چې انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. نو په دعاګانو کې مصروف اوسئ چې خدای پاک د انعمت علیهم ډله کې داخل کی، او دغه ډلې کې داخلېدو لپاره د دعاګانو ضرورت دی، او د مستقلو دعاګانو ضرورت دی، د یو یا د دوو ورځو د دعاګانو نه. بیا پاک تبدیلی او د آخرت فکر په تقوا پیدا کیږي، او تقوا انسان په آخرت کې سرخوریه کی. دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې څوک چې تقوا لري په هغه باندې د خدای پاک یوه تجلی وي، هغه د خدای پاک په سوري کې وي. خو په کار ده چې تقوا دې خالصه وي، او په هغې کې د شیطان دې هیڅ برخه نه وي، ګنې شرک خدای پاک نه خوښوي. او که څه برخه د خدای پاک وي، نو خدای پاک وایي چې دا ټوله د شیطان ده. د خدای پاک په نازولو چې کم غمونه راځي، هغې کې د خدای پاک مصلحت وي. تکلیفونه او پریشانۍ د خدای پاک په نازولو راځي، خو هغه د خدای پاک مصلحت وي. یعنی که ټوله دنیا راجمع شي، نو بیا هغوی له یو ذره شان تکلیف هم نشي ورکولی، ځکه چې هغوی په دنیا کې یوه نمونه قایمولو لپاره راغلی وي. او دې لپاره ضروري وي چې د خدای پاک په لاره کې د تکلیفونو د زغملو نمونه دې هغوی خلکو ته وښایي. ګینې خدای پاک فرمایي چې ما ته دې خبرې نه زیات بلې یوې خبرې کې هم تردد نه وي چې زه خپل د ولي روح قبض کړم. خدای پاک خدا هم نه غواړي چې خپل ولي مړ کړي. خدای پاک نه غواړي چې د هغه په ولي باندې څه تکلیف راشي، خو د ضرورت او د مصلحت په وجه هغوی باندې غمونه راځي. او بیا هغې کې په خپله هغوی دپاره نیکي ده، ځکه چې د هغوی اخلاق ظاهر شي. چې هغوی باندې کله غمونه راشي، نو هغوی د جزا فضا یا د شور کولو په ځای د خپل د اعلی اخلاقو اظهار کوي. فرمایي چې د نبیانو او د ولیانو تکلیف دا قسمه نه وي چې په کم کې د خدای پاک عذاب و د هغه د خفګان اظهار کیږي، بلکې انبیا د شجاعت یوه نمونه قایموي. خدای پاک اسلام سره هیڅ دشمنی نه لري. خو ګوري، د احد په جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم یوازې پاتې شوی و. په دې کې راز هم دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم شجاعت ظاهر شي. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د لسو زرو کسانو مخامخ یوازې ودرېدلی و. دا یې ویلي چې زه خدای پاک رسول یم. داسې نمونه ښودلو موقع بل یو نبی ته نه ده ترلاسه شوی. فرمایي چې زه خپل جومات ته دا ویم چې صرف په دې مه مغروره کیږئ چې موږ منز او د روزي پابندي کو یا لویل چې کم جرمونه دي مثلا زنا غلا وغیرہ دا نه کومه فرمای چې په دغه خوبو کې خو اکثر د نورو فرقو خلک مشرکان هم تاسو سره شامل دي ډېر مشرکان هم داسې چې داسې نه کوي دا وی اخلاق ډېر ښه دی نو فرمایي چې د تقوا مضمون ډېر ژور دی هغه ترلاسه کوي د خدای پاک عظمت په زړه کې کینوي د چا په عملو کې لږ ذره شان هم ریاکاري وي نو خدای پاک د هغه عمل واپس د هغه په مخ وړي متقی کیدل ګران دي مثلا مثال هغوی ورکوي چې که تاسو ته څوک دا وایي چې تاسو قلم پټ کړی دی نو ولې په غوسه کیږئ یعنی که څوک دروغ انسان در باندې ولګوي وړوکي شان چې ما خپل قلم دلته خو تا هغه اوچت کړو نو په دې باندې بل غوسه ورشي نو فرمایي چې د غوسې څه ضرورت دی ستا پرس خو صرف د خدای پاک لپاره وو دا د غوسې نه بچ کېدل د خدای پاک لپاره دی خدا غصه چی شوی نو توجه دے دا خدا پاک طرف تے نو خدا پاک سره دے تعلق نو دا خدا پاک مختتا نہ کتا دا خدا پاک رضا دے نہ تر لاسا کمال غفتا نو زکا پا وڑا وڑا خبر زن خلکو لے غصه ورشی که خدا ورطا یاد نوی چی ربی نو غصه کی گی نو فرمائی چی ترسو چی پا واقعی تاور په انسان باندې ډېر مرګونه را نشي هغه نشي متقی کېدی هغه نه متقی کېږي معجزات او الهامات هم د تقوا فرا دي اصل تقوا ده نو اصل سیز وی تقوا ده دا یاد لري فرمایي چې تاسو د الهاماتو او د خوبونو پس مزه چې چاته الهام شوی دی یا خوبونه ورله راغلی دی یا کشف ورته شوی دی بلکې د تقوا د ترلاسه کولو کوشش کوئ دا مه ګورئ چې څوک څه ګوري لګیا دی خوبونه یې رښتونه دي او که نه دا ګوري چې تقوا پکې شته او که نه څوک چې متقی دي نو د هغې الهامات هم صحیح دي او که تقوا پکې رشته نو الهامات هم قابلیت ور نه دي څومره د چا خوښي الهامونه اورئ او که په هغې کې تقوا نشته د خلکو حق ویي لګیا دی په وړه وړه خبره غوسه کیږي نو که هغه څومره هم رښتونی خوبونه واوري نو هېڅ خوب رښتیا نه دی فرمایي چې په هغې کې د شیطان برخه کیدای شي وایي د چا تقوا د هغه د ملهم کېدو نه مه پېژني بلکې د هغه الهامونه د هغه د تقوا د حالت چې کوم سرکاڼی دی په هغې د هغې جاج کوئ او اندازه کوئ د هر طرف نه سترګې پټې کوي او مخکې د تقوا منزلونه پار کوي د نبیانو نمونې قائمې کوي قائمې وساتي څومره چې نبیان راغلي دي د ټولو مدعا همدا وه چې د تقوا لارې وښيي
ان اولیاءه الا المتقون
چې د خدای پاک چې کوم حقیقي ولیان دي هغه د متقیانو نه علاوه بل څوک هم نه دي خو قرآن د تقوا ډېرې ژورې لارې ښودلی دی د نبی کمال د امت کمال غواړي نو چونکې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ختم النبیین وو او په هغوی باندې د نبوت کمالات ختم شوي وو او د کمالات نبوت ختمېدو په وجه ختم نبوت شوي وو نو څوک چې خدای پاک راضي کول غواړي او معجزې کتل غواړي او خوارق کتل غواړي نو هغه ته پکار ده چې خپل ژوند پل جون دے ہم خارق عادت کی یعنی کہ سوچ دا خاتم النبیین منون کی دی نو ہاوی تا دا تقوا ہاگا مایارونا ترلاسا کول پکار دی چالا ترین مایارونا دی نزگا فرمائی چی خپل جون دا خارق عادت کی فرمائی چی دا کم خلق چی امتحان ناور کئی نو سمرا منت ورلا پارا کئی د ټی بی د مریض په شان دی بیمار او کمزور شي نو د تقوا په امتحان کې پاس کېدو لپاره د هر قسمه تکلیف زغملو لپاره تیار شي تقوا هم یو امتحان دی دې لپاره هم محنت کول پکار وي انسان چې کله په دغه لار قدم دی نو شیطان په لوی لوی حملې کوي خو آخر یو حد ته چې ورسي نو شیطان ودرېږي دا هغه وخت وي چې د انسان په سفلي ژوند مرګ راشي او هغه د خدای پاک د سوري د لاندې شي او هغه د خدای پاک مظهر او د خدای پاک خلیفہ شي. نو مختصره خلاصه زموږ د تعلیم هم دا ده چې انسان د خپل ټول طاقتونه د خدای پاک طرف ته ولګوي. بیا هم د تقوا په حواله موږ ته ابو نصیحت کوي، فرمایي چې د اهل تقوا لپاره دا شرط دی چې هغوی د خپل ژوند په غربت او په مسکینۍ کې تیر کړي. دا د تقوا یو خاغ دی چې د دې په ذریعه به موږ د ناجایزه غضب مقابله کوو. دا بې وجه چې کومه غصه موږ له راځي، نو د تقوا په ذریعه به موږ د دې مقابله کوو. د ډېرو لویو لویو عارفانو او صدیقانو لپاره آخري او د ټولو نه ګران منزل د غضب نه بچ کېدل وي، د غصې نه بچ کېدل وي. د چا په غصه په خپله مغلوب الغضب کېږي ما، او ما حرکت په خپله مشروع کوي. فرمایي چې عجب په دارم د غضب نه پیدا کېږي، تکبر او غرور دام د غصې په وجه پیدا کېږي. او فرمایي چې او کله په خپله د غصه د عجب د پندر نتیجې وي، یعنی که انسان کې کبر او غرور وي نو غصه ورله بیا ورځي. چا ورته که څه وي نو په وړه شان خبره غصه شي، او وجه صرف هم دا چې په هغې کې کبر وي. فرمایي چې ځکه چې غصه کېږي انسان هم هغه وخت چې خپل نفس له د نورو په نفس ترجیح ورکوي. زه دا نه غواړم چې زما د جومات خلک د یو بل ته یو بل د لوی یا وړوکي ګڼي، یا په یو بل غرور کوي، یا د استخفاف په نظر یو بل ته ګوري نه څوک کم ګڼي. خدای پاک خبر دی چې لوی څوک دی او وړوکي څوک. دا د یو قسم تحقیر دی، او څوک چې حقارت لري نو د حقارت تخم به لویږي، او ویره دا ده چې د هغې د هلاکت سبب به جوړ شي. سوچ ځان لوی ګڼي په څه لحاظ نه د بل تحقیر کوي، او نورو ته د تحقیر په نظر ګوري، او دا حقارت چې کم وي دا د هلاکت سبب هغه دپاره جوړ شي. ځینې خلک چې لو خلکو سره ملاویږي نو ډېر په ادب ملاویږي، یعنی لوی خلک چې مالدار خلک نو سره ډېر په ادب ملاویږي، عزت او احترام یې کوي. خو لوی خو هغه دی چې د مسکین خبره په مسکینۍ اوري، د مسکین او د غریب سړي خبره په غور او په آرام اوري، د هغه دلجوئی دی کوي، د هغه خبره د هغې د خبرې عزت کوي، خاندي ور د خندا خبره دی په خوله نه راولي داسې چې هغې ته پسې غم راسي. خدای پاک فرمایي چې ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. چې تاسو په خندا کې د یو بل نامه مه اخلئ، دا د فاسقانو د فاجرانو کار دی. څوک چې بل پورې خاندي نو تر هغې به نه پرېږي چې تر څو چې په خپله هم هغه شان نه شي. خپل وروڼه حقیر مه ګڼئ چې هم د یوې چینې نه ټول اوبه څکئ، نو څوک بیا دا خبر ده چې چا په قسمت کې زیاتې اوبه څکل دي. څوک عزتمند د په دنیاوي اصول نه شي کېدی، د خدای پاک مخې ته لوی هغه دی چې څوک متقی دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. بیا د تقوا باره کې جمعه ته نور نصیحت هغوی کوي، فرمایي د مختلف اړخونه بیانوي چې خدای پاک چې څومره قوتونه انسان له ورکړي دي هغه د ضایع کولو لپاره نه دي ورکړي، د هغوی تعدیل او جایز استعمال د هغوی نشونما، د هغوی په تعدیل او د هغوی په جایز استعمال د هغوی نشونما کېږي. د هغوی استعمال په انصاف او په جایز ځای کې کول دا د دوی صحیح استعمال دی، او په دې باندې هغه کېږي نشونما بیا مومي، صلاحیتونه پیدا کېږي، او نورې نیکې پیدا کېږي. فرمایي ځکه خدای پاک چې کوم قوای رجولیت دي یا سترګې چې کوم دي، د هغوی د راوباسلو تعلیم نه دی ورکړی، بلکې د هغوی جایز استعمال او تزکیه نفس ښودلی ده. یعنی کم جنسي قوا دي یا سترګې دي نو دا بد کار لپاره نه دي ورکړی، په سترګې بدنظري کولو ته نه دي ویني. دا ټول قوتونه چې ورکړي دي نو فرمایلی دی چې د دوی جایز استعمال کوي نو تزکیه نفس هم کوي، لکه څنګه چې فرمایي چې قد افلح المؤمنون، او داس دل تم ویلی دی د متقی د ژوند نقشه راکاږل شوی ده، او په آخر کې د نتیجې په طور دا ویلی دی چې اولئک هم المفلحون، د تشریح بیانې هغوی نیا خلق چې د تقوا په لار قدم دی، ایمان بالغیب لري، د هغوی مونځ ګډوډ شي او هغوی بیا سم کی، خلق وچې په مونځ کې توجه نه پاتې کیږي، نو ډېرو سره دا حالت پیدا کیږي، بیا ګډوډ شي دی، هغوی بیا سم کی، د خدا پر چې ولسه ورکړي هغې نه خرچ کوي، د خطرات نفس نه باوجود بغیر د څه سوچه په تیر او موجوده کتابونه چې کوم دي د خدای پاک په هغوی باندې ایمان راوړي، او آخر هغوی بیا تر یقینه ورسي، مخکې په غیب باندې ایمان وي، او بیا هماغه ایمان بل غیب چې کوم دی هغه تر یقینه انسان ورسي، او دا هماغه خلک دي چې د هدایت په سر ولاړ دي، او په یو داسې سړک دی چې مسلسل مخکې ته روانه ده، یعنی مسلسل کوشش کم خلک چې کوي نو هغوی بیا په هغه لار روان وي چې د هدایت طرف ته هغوی بوزي چې انسان پې فلا ته رسي، نو دا خلک فلایاب دي چې منزل مقصود ته به رسي، او د لارې د خطراتو نه دوی خلاصي بیا مونته دی، نو ځکه خدای پاک شروع کې مونږ ته د تقوا تعلیم راکړی دی، او داسې کتاب یې مونږ راکړی دی چې پکې د تقوا وصیتونه هم دي، نو زموږ جومات د هر څه بیانولو نه پس هغوی فرمایي چې زموږ جومات ته دا غم د دنیا د ټولو غمونو نه زیات کول پکار دی چې په هغوی کې تقوا شته یا نه. بیا هغوی یو ځای کې فرمایي چې که تاسو دا غواړي چې فلاح دارن درته ترلاسه شي، د دواړو جهانونو کامیابي درته ترلاسه شي، او د خلکو په زړونو باندې فتح بیا مومئ، نو پاکیزګي خپله کړئ، عقل نه کار اخلئ، او د خدای پاک په د کلام چې کوم هدایت دی په هغې باندې روان اوسئ، خپل ځان په خپله سم کړئ، او نورو ته د خپل د اعلی اخلاقو نمونه وښایئ، نو الله به کامیابه شي. یو فارسی شعر هغوی بیانوي، یو مصرع چې چا څخه ویلي دي چې سخن کس دل بیرو آیات نشي نتلا جرم برتل، چې یو خبره چې د زړه نه روزي هغه ضرور زړه ته ورکوزه شي اثر کوي، نو د یو مومن هره خبره پکار ده چې د زړه نه روزي، او د نورو لپاره د فلاح سبب د جوړه شي، او بیا عمده بیا د خپلې فلاح سبب هم جوړیږي. فرمایي چې مخکې خپل زړه پیدا کوي، او که په زړه باندې اثر کول غواړي نو عملي طاقت پیدا کوي، که د نورو په زړونو باندې اثر کول غواړي نو مخکې عملي طاقت پیدا کوي په ځان کې، خپل زړه مخکې د دې قابل کوي چې ټولې نیکې په هغې کې قائم شي، او بیا په هغې باندې عمل هم کوي. فرمایي چې دا ځکه چې د عمل نه بغیر قولي طاقت او انساني قوت هیڅ فایده نشي رسولی، د په ژبه په خوله باندې کیلو کال کولو والا خلق و پلکونو دی، ډیر ملایانو عالمان داسې دي چې ځان چې ډیر خلک داسې دي چې ملایانو عالمان بلل کیږي، او په ممبرونو باندې ولاړ ځان ته نائب رسولو د انبیا وارثان وایي، او وازونه کوي، خو دا وازونه کوي چې د کبر نه او غرور نه او د بدکارۍ نه ځان بچ کړي، خو د هغوی چې کوم خپل عملونه دي او چې کوم کرتوتونه د هغوی خپل دي، د هغې اندازه د دې نه کوي چې د هغوی د خبرو اثر ستاسو په زړونو څومره کیږي. بیا دې طرف ته هغوی پام ګرځوي چې د وینا نه مخکې په خپله عمل هم پکار ده. هغوی فرمایي چې که دغه قسمه خلک چې عملي طاقت هم لري او د څه وینا نه مخکې عمل په هغې باندې پخپله کوي، نو په قرآن شریف کې د لما تقولونه ما لا تفعلون ویلو څه ضرورت به پاتې شوی. عمده آیت دا خبره ښیي چې په دنیا کې داسې خلک چې وینا خو کوي د یوې خبرې خو پخپله په هغې باندې عمل نه کوي، دا موجود وو او وی به دا موجود وو دی او وی به نو که د قرآن په حکمونو باندې عمل کول غواړي، نو دې طرف ته به هم غور کوي. بیا دا نصیحت چې خاص طور مونږ ته چې مونږ ته خپل جاج اخیستل پکار دی هر یو ته، او دا بنیادی نصیحت په خاص طور عہدیدارانو ته هم یاد ساتل پکار دی. چې نور ته خو نور نه خو دا توکل لري چې بزن کې به تبدیلی پیدا کوي او ته نصیحتونه کوي، خو که خپل معامله او داسې صورتحال ورته پیدا شي نو بالکل دینه الټه کوي او هیلو حجت نه کار اخلي او د خدای پاک حکمونه او د هغه د رسول حکمونو ته بیا ثانوي حیثیت ورکوي. ډېرې داسې معاملې وړاندې راشي. بیا د کولو د فعل د تطابق باره کې هغوی فرمایي چې تاسو زما خبره ښه واورئ او ښه یاده کوي، چې که د انسان خبرې د ریښتونې زړه نه وي او عملي طاقت ورکې نه وي نو هغه نه اثر اندازه کیږي، نو هغه څه اثر نه لري. عمدې نه خو زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم لوی صداقت معلومیږي، ځکه چې کومه کامیابی او بزرونو باندې تاثیر د هغوی برخې ته راغلی و د هغې مثال د انسان په تاریخ کې بل چرته نه ملاویږي. او دا هر څه دې لپاره شوي وو چې د هغوی په کول او په فعل کې پوره مطابقت وو. عمده موږ ته حکم دی چې د هغوی په اصول باندې د روانېدو کوشش وکړو. بیا د یوې بلې خبرې طرف ته هغوی پام ګرځوي چې د جمعه د تعلیم یافته خلکو لپاره او مور پلار لپاره هم ضروري دی، او کم علاقان چې اعلی تعلیم ترلاسه کوي لګیا دي هغوی لپاره هم ضروري دی. فرمایي چې د نن سبا په تعلیم یافته خلکو باندې یو بل وی آفت چې کم راځي، هغه دا دی چې هغوی دیني علومو سره هېڅ تعلق نه لري او دې طرف ته پام هم پوره نه کوي. او بیا چې چېرته د یو حیردان یا د فلسفه دان اعتراضونه اولولي نو د اسلام باره کې فورا شکونه او وسوسې پیدا کېدل شروع شي. او بیا عیسایان یا د خدای منکران شي نو فرمایي چې په داسې حالت کې د دې مور پلار په دې باندې ډېر ظلم کوي چې د دیني علومو تحصیل طرف ته لږ وخت نه ورکوي او شروع راسې په داسې کارونو کې دوی اچي چې دوی د پاک دین نه محرومه کړي. نو مور پلار ته ماشومانو طرف ته پام کول پکار دی او الګانو ته ځوانانو ته پخپله د علم ترلاسه کولو او د دینی علم ترلاسه کولو طرف ته پام ورکول پکار دی. او د په جماعت احمدیه کې خدا خدا پاک په فضل قرآن شریف او دغه تفسیر باره کې لیټریچر په کثرت موجود دی، او که هغه ولوستی شي نو ټول اعتراضونه او وسوسې ډېر په آرام ختمېدی شي. بیا د بهمی رورولی او د اتفاق او د مینې باره کې هغوی فرمایي د جومات فرمایي چې په جومات کې یو بل سره په اتفاق او محبت باندې ما مخکې ډېرې خبرې کړې دي چې تاسو یو بل سره اتفاق لرئ او یو ځای اوسئ. خدای پاک مسلمانان له عمده تعلیم ورکړی چې تاسو واحد وجود لرئ، ګینې طاقت به هم ټول ختم شي. په مونځ کې یو بل سره چې جغت ودرېدو حکم دی نو همدې لپاره دی چې باهمي اتحاد پیدا شي. د برقي طاقت غوندې د یو خیر تر بل رسي. که اختلاف یو اتحاد نه وي نو بیا به بې نصیبه پاتې شي، مقصودونه نه پوره کیږي که یو بل سره اختلافات وي. نو ځکه اختلافات ختم کوي او اتحاد پیدا کوي. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي چې یو بل سره مینه کوي او یو بل لپاره غایبانه دعا کوي. د محبت تقاضا دا ده چې تاسو که څوک پېژنئ نه نو بیا هم هغه لپاره دعا کوئ او هغه ته وینا مه کوئ، هغه لپاره دعا کوئ. که یو تن غایبانه دعا کوي نو فرشته ور لپاره وه چې تا سره دې هم همداسې وشي. بل تن خبر نه چې څوک چا لپاره دعا کوي لګیا دی، خو داسې چې څوک کوي نو فرشته بیا هغه لپاره دعا کوي. فرمایي چې سونه د اعلی درجې خبره ده. که د انسان دعا منظوره نه شي نو د فرشتې خو به منظوره شي. زه نصیحت کوم او دا ویل غواړم چې یو بل سره اختلاف مه کوئ. فرمایي چې ما هم دوه مسئلې د ځان سره راوړې دي. اول دا چې د خدای پاک توحید خپل کوي، او دویم دا چې یو بل سره مینه او همدردي ظاهروي. هغه نمونه وښایي چې د غیارو لپاره کرامت وي. همدغه دلیل و چې په صحابهو کې پیدا شوی و چې
کنتم عدان فالف بین قلوبکم.
یاد لري چې تالیف یو معجزه ده. یاد لري چې تر څو چې تاسو کې هر یو تن داسې نه وي چې څه ځان له خوښۍ هغه د خپل ورور لپاره هم خوښۍ، نو هغه زما جومات کې شامل نه دی، بلکې فرمایي چې هغه په مصیبت او په بلا کې ګیر دی. بیا فرمایي چې زما د وجود نه به انشاءالله یو سلی جماعت پیدا کیږي. د یو بل سره د دشمنۍ وجه څه ده؟ بخل، رونت، خودپسندي او جذبات. فرمایي او ډېر په تکلیف هغوی دا فرمایي چې څوک چې بخل لري، رونت لري، خودپسندي لري او خپل په جذباتو کابو نشي بیا مونته، نو داسې خلک به زه د جومات نه بیل کړم چې په خپل جذباتو باندې کابو نشي بیا مونته او یو بل سره په مینه او پر ورولۍ نشي اوسېدی. نو څوک چې داسې دي هغوی د یاد لري چې هغوی د یو څو ورځو مېلمانه دي تر څو چې ښه نمونه ونه ښیي. زه چا په وجه په ځان اعتراض نه اخیستل غواړم. داسې تن چې زما جومات کې وي او بیا هم زما د منشا سره موافقت نه لري، نو هغه لکه ده اوچ خاخ دی. که ملیار هغه کټ نه کړي نو څه به کوي؟ اوچ خاخ نورو زرغون خاخونو سره اوبه خوراکاږي، خو هغه زرغونه دی نه شي، بلکې بل خاخ هم د ځان سره خراب کړي، نو ویرېږي نه سره به هغه پاتې نه شي چې څوک خپل علاجونه کړي. که په ظاهره کې څوک هغه نه خبر وي او که نه، خو چې کم تن کمزوری دی هغه به دغه خبرو نه فیضیت به نه شي او د هغو دعاګانو نه به برخه بیا نه مومي چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل د جومات خلکو لپاره کړی دی. په دې باره کې هر تن ته خپلې جایزې اخیستل پکار دی. بیا فرمایي چې خدا پاک په قرآن شریف کې فرمایلی دی چې وجعلوا الذین تبوؤوا فوق الذین کفروا الى یوم القیامه. دا تسلی ورکوونکی لوز هغه ابن مریم سره شوی چې په ناصره کې پیدا شوی و، یعنی کومو خلکو چې ستا پیروي کړې ده نو هغه به په منکرانو باندې تر قیامته غالب ساتم. نو فرمایي چې دا لوز خو بېشکه هغې سره شوی، خو زه تاسو له دا بشارت درکوم چې د مسیح په نامه چې کوم د کوم ابن مریم چې د مسیح په نامه راغلی دی، نو خدای پاک په دغو لفظونو کې زه هم مخاطب کړی یم او مالې هم دا بشارت راکړی دی. فرمایي چې اوس تاسو سوچ وکړئ چې څوک ما سره په تعلق ساتلو د دغه عظیمې وعدې او د عظیم بشارت کې شاملېدل غواړي، نو آیا دا هغه خلک کیدی شي چې د اماره په درجه کې پراته دي او د فسکو فجور په لارو باندې روان دي؟ نه، بالکل نه. کم خلک چې د خدای پاک د دغه لوز رښتونې قدر کوي نو هغوی به زما خبرې کیسه نه ګڼي. نو یاد لري او د زړه په او زړه نه واورې، یو ځل بیا خلک مخاطب کوم دا ورته ویم څوک چې ما سره تعلق لري چې هغه تعلق سه عام تعلق نه دی، بلکې ډېر زبردست تعلق دی او داسې تعلق دی چې اثر صرف زما تر ذاته نه بلکې تر هغې هستۍ رسي چا چې زه هم د هغه برګزیده کامل انسان ذات ته رسولی یم چې دنیا ته د صداقت او د راستۍ روی راوړی و. زه خو دا ویم چې که دغو خبرو اثر صرف زما تر ذاته رسېدی نو ما ته به هېڅ اندېښنه او فکر نه وې او نه به مې پروا لرلې، خو په دې بس نه ده. د دې اثر زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او پخپله د خدای پاک د برګزیده ذات ته رسي. نو په داسې صورت حالت کې تاسو ښه په غور دا واورئ چې که دغه بشارت نه برخه اخیستل غواړي او د دې د مزده کېدو ارزو لري او دومره لویه کامیابي چې تر قیامته به په مکفرینو غالب وي او د دې او د غالب تر قیامته په مکفرینو باندې د غالبېدو رښتونې تنده تاسو لرئ، نو بیا به زوم دا ووایم چې دا کامیابي به تر هغې درته ترلاسه نه شي تر څو چې د لوامه د درجې نه تیر نه شي او د مطمئنه د مینار پورې ونه رسئ. او دې نه زیات زه نور اسم نه وایم چې تاسو یو داسې انسان سره تعلق لري چې د خدای پاک له طرفه مامور دی. نو دا خبرې د زړه په غوږونو واوري او په دې باندې عمل کولو لپاره سره د پوره تن تیار شئ چې هغه خلکو کې شامل نه شي چې د اقرار نه پس د انکار په نجاست کې پریوزي او ابدي عذاب په بیا واخلي. بیا د دعا د قبولې شرایطو باره کې هغوی فرمایي چې دا خبره هم د پوره په غور اورېدل پکار ده چې د دعا د قبولیت لپاره هم څو شرطونه وي او دې کې ځینې خو د دعا کوونکي باره کې وي او ځینې چې څوک ور باندې دعا کوي د هغې باره کې. د دعا کوونکي لپاره ضرور دی چې هغه د خدای پاک ویره او د هغه خشیت د نظر وړاندې ساتي او د هغې چې کومه غنا ساتي د هغې نه هر وخت یېرېږي او صلاحکاري او خدا پرستي د خپل شعار کې په تقوا او په رازمزۍ د خدای پاک خوشحاله کړي. نو په داسې صورت کې بیا د دعا لپاره د استجابت باب پرانستی شي، خو که هغه خدای پاک ناراضه کوي، خفه کوي او هغه سره جنگ کوي، نو د هغه شرارتونه او غلطکاری د دعا په لاره کې یو خنډ او یو خنډ جوړ شي او د استجابت دروازه هغه لپاره بندشي زمون ملګرو لپاره ضروری دا چې هغه دی زمون دواګانه د ساکیدونه بچلو دغه پلاره کې د سخن جوړنه کې چې دغه په ناشسته حرکتونو پیدا کیدې شي فرمایي چې هغه د تقوا لار خپل کې زکه چې تقوا یو داسې سیز چې د شریعت خلاصه ورته ویل کیدې شي ک شریعت په مختصر تور بیانول غواړي نو د شریعت مغز تقوا کې دی شي د تقوا مدارج او مراتب ډیر دی خو ک رختونه طالب شی انسان او ابتدائی مراتب و مراحل پر استقلال او خلوص تیر کی نو پر راستے او د طلب صدق پا وجہ آغا اعلی مدارج انبیاء مومی خدا پاک فرمائی چی انما یتقبل اللہ من المتقین یعنی خدا پاک دا متقیان دعا قبلی نو دا غیر لفظ دی آغا دا وادو دا پداغه په لوزونو کې تخلف نه وی هغه وعده خلافی اس نه کوي خدا یا لکه څنګه چې خدا پاک فرمایي چې ان الله لا یخلف المیاد نو د تقوا شرط د دعا قبولیت لپاره یو غیر منفق شرط دی نو یو انسان چې غافل او بې لارې وي که هغه دعا غواړي نو بیا هغه کمکل او نادانه نه دی نو زموږ جومات لپاره لازمه ده چې هغه تر څو چې ممکن نه وي د تقوا په لارو د قدم دی چې د دعا د قبولیت سرور او حز ترلاسه کړي او د ایمان د زیاتۍ نه برخه واخلي فرمایي چې دا خیالونه کوي چې صرف په بیت کولو به خدای پاک راضي شي دا خو صرف پوست دی اصل څیز خدای هغې دننه وي د قانون قدرت خو همدادی چې یو پوست وي او یو د هغې دننه مغز وي نو پوست خو هیڅ څیز نه وي او مغز اخیستلی کېږي یو ځنې خو داسې وي چې مغز هم پکې پاتې نه وي او چې د چرګ چې کوم هوایي ها وي چې نه پکې زردي وي نه پکې سپین او هیڅ نه شي پکاره دی نو هغوی پردی کې غورځولی شي او یو څو منټو لپاره د یو ماشوم د لو بیسیز جوړېدی شي نو دغه شان چې کوم انسان چې د بیتو د ایمان دعوه کوي خو د دغو دواړو څیزونو مغز ځان کې نه لري نو هغه ته ویره پکار ده چې یو وخت په داسې راشي چې دغه هوایي ها په شانې په زره شان زور به هغه مات شي او اوبه غورځولی شي نو فرمایي چې څنګه چې د څوک چې د بیتو د ایمان دعوه کوي نو هغه ته جاج اخیستل پکار چې زه پوست یم که مغز تر څو چې مغز پیدا نه شي ایمان محبت اطاعت بیت اعتقاد او مریدی او د اسلام چې کوم مدعي هغه رښتونه مدعي نشي کېدی یو یاد لري چې دا رښتونه خبره ده چې خدای پاک مخې ته د مغز نه علاوه د پوست هیڅ قیمت نشته دی یاد لري چې دا دی نه خبر نه و چې مرګ څه ټایم څه وخت راتلی شي خدا امر یقیني دی چې مرګ به راځي نو صرف په دعوې باندې کفایت مه کوئ او نمه خوشحالېږئ او دا هیچېرم فایده نه شي رسولی تر څو چې انسان په ځان باندې ډېر مرګونه وارد نه کوي او ډېر تبدیلی او انقلابات چې نه تېر نه شي نو انسان خپل اصل مقصد نه شي ترلاسه کولی خدای پاک دی وکړي چې موږ خپل ژوندونه د خدای پاک د مسیح اسلام د خواهشاتو مطابق وو او زموږ قدمونه د نیکو طرف ته هره لحظه روان وي موږ د مسیح د اسلام دعاګانې ضایع نه کړو بلکې هغه دعاګانې چې کومې هغوی خپل منون جومات لپاره کړي دي همیشه د هغوی وارثان شو سره د دې دعا زه ستاسو ټولو ته د نوي کال مبارکي وایم خدای پاک دې دا کال په ذاتي طور هم او په جوماتي طور هم موږ لپاره ډېر برکتونو ډېرو د ډېرو برکتونو سبب جوړ شي
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله